مرحبا، السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته اوغورځیست. د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل شو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. ځینې راپورونه هم خبر واوري چې په میدان وردګ ولایت کې ځینې سرچینې تاییدوي چې په وروستیو عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. پیل خبرونه کیږي. افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په سرحدي پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له تجهیزاتو برخمن کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړي دي. د ایران ولسمشر وایي که واشنگتن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي، ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په څرخی پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له وړ تجهیزاتو برخمن کړي. په سپیدر ماڼۍ کې د زندانونو د عالي شورا په پرانی غونډه کې چې مشري اجرایه رئیس عبدالله کوله، د زندانیانو پر ستونزو بحث وسو. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو کمیسیون ته دنده وسپارل
شوه. بحث وشو چې څنګه کېدی شي هغه روغتون چې اوس په سرخی پله زندان کې شته فعال شي، او هغه 50 بستریز روغتون باندې چې کار روان دی څنګه کېدی شي هغه ښه اکمال او تجهیز شي او په هغه نړیوالو معیارونو سره جوړ شي.
د سرخی پله زندانیان تل د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د لازمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. اجرایه ریاست وایي چې د سره سریب نړیوالې کمیټې پرون د زندانونو عالي شورا ته د ترخی پله او باګرام زندانونو په اړه خپل راپور وړاندې کړ، او په هغه کې د زندانیانو د دوسیو په څېړلو کې د ځنډ په اړه اندېښنه شولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړل. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې 40 کلن جګړن جیمز راین سارتور د شنبې په ورځ په فاریاب کې د وسلولو په ډزو کې تر ټپي کېدو وروسته سا ورکړې ده. امریکایي رسنیو د پوځي مقاماتو په حواله دا هم ویلي چې جګړن جیمز په افغانستان او عراق کې هم خدمت کړی و. دغه امریکایي سرتیری د طالبانو سره په جګړه کې داسې وخت وژل سوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې وم پړاو خبرې تیره اونۍ پای ته ورسولې. خلیلزاد او طالبانو په دوحه کې په خپلو خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې ده. د دې خبرې تر ډېره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو لپاره د نه کارونې پر ډاډ، پر بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند متمرکز وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستی پیشنهاد رد کړ. حسن روحانی پرون په یوه ټلویزیونی وینا کې ویلي که د شام اداره خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي، تهران ورسره خبرو ته تیار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دا د ایران د ولسمشر هماغسې پیشنهاد دی چې جان کیری او باراک اوباما ته یې کړی و. د ده هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و. د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی. د ټرمپ ادارې ویلي و چې دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په ځواب کې داسې اقدامات کړي چې د ایران مغني کول له هغو دودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل سوي وو. دا مسله د دې سبب سوي چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداری هم ورکړي. د بشري حقونو روسي او یوې نړیوالې ډلې پر روسي چارواکو انتقاد وکړ چې نه دي توانېدلي عدالت عملي کړي. دغه ډلو ویلي روسي چارواکي نه دي توانېدلي هغه کسان عدالت راکش کړي چې لس کاله مخکې د چچنیا د بشري حقونو د یوې وتلې مدافع د وژنې مسؤول دي. ناتالیا ایستیمیروا په ګروزنی کې د یادګار بشري حقونو په دفتر کې کار کاوه. په ګروزنی کې لس کاله مخکې په همدې ورځ، یعنی د 2009 میلادي کال د جولای 15 خپل کور ته نږدې وتښتول سوه. میرمن ایستیمیروا د همغې ورځې ناوخته د روسیې د شمالي قفقاز په بل جمهوریت انګوشتیا کې په ډزو ووژل سوه. د بشري حقونو د سر سازمان د اروپا او مرکزی آسیا د برخې مرستیالې تانیا لوکشینا نن په یو بیان کې وویل موږ لا هم په تمه یو چې د روسیې حکومت زموږ د دوستۍ او همکاري د وژنې په اړه اغیزناک تحقیقات وکړي. میرمن لوکشینا ویلي چې د دغه ناوړه جنایت په مورد کې د حکومت اقدام نه کول یو تور داغ دی چې په چچنیا کې د بشري حقونو د سرغړونې دوام څرګندوي. او د روسیې په بشکور توستان سیمه کې د یو بس موټر د نسکورېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او ګڼ نور ټپیان سوي دي. دغه بس چې 9 کسان پکې سپاره و د تترستان دویم لوی ښار نابریژنی چلنی ته روان و چې چپاسو د روسیې دولتي ټلویزیون په تصویر کې بس موټر ښکاري چې د یوه سړک تر څنګ په باراني هوا کې نسکور پروت دی. د دې پیښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته منلې چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 4 ملکیان وژل سوي دي. خو د ولایتي شورا یو غړی د وژل سوو ملکیانو شمیر 14 تنه شي. د میدان وردګ ولایت چارواکو پرون ویلي و چې په عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطې 40 تنه غړي وژل سوي دي. تر دې مخکې په دایمیرداد ولسوالۍ کې د 4 کسانو وژل کېدو هم انتقادونه پارولي وو. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د 4 ملکیانو په وژنې تورن کړي دي. دغه حمله د تیرې دوشنبې او سه شنبې ترمنځ شپه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک سوې وه. صفیب الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د هڅو په اوج کې د جګړې د ښکېلو لوریو نښتو بیا هم له ملکیانو قرباني اخیستې. یوې معتبره حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د افغان پوځیانو په عملیاتو کې 4 ملکیان وژل شوي. تر دې مخکې افغان حکومت په دې برید کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د راوښتو په اړه څه نه وو ویلي. د میدان وردګ د والي ویاند محب الله شریفزي ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې برید کې د طالبانو د سرې قطې 40 هغه جنګیالي وژل شوي وو چې په مهمو جګړو کې برخه اخیسته. په ټولنیزو شبکو کې د میدان وردګ د دغه برید ګڼې ویډیوګانې راوتلي او پکې ادعا کیږي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل 14 ملکیان وژل شوي.
موږ د ملکی خلکو د شایدې ته تایید کولای شو. ملکیان 14 کسه د لور ورونه دي
سره له دې چې دواړه لوري هم طالبان او هم حکومت په وار وار د بشرپال سازمانونو سوله غوښتونکو ډلو او ملګرو ملتونو له لوري په جګړو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته هڅول شوي، خو بیا هم جنگ له ملکیانو قرباني اخلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست بیګال ازادي راډیو سره د میدان وردګ د جغتو د پیښې په تړاو وغږید او وی ویل چې د جګړې ښکېلې خواوې له یو بل سره زور آزمایي او ټول تاوان یې ملکیان پرې کوي.
هر ډله چې پر ملکي کسانو تیری کوي، هغه که طالبان وي که افغان حکومت وي که امریکا وي، که هر څوک وي، دا د غندنې وړ ده. موږ یې غندو، مطلق یې غندو. افغان حکومت هم زور آزمایي، چاپي وي، هوایي بریدونه کوي. طالبان هم زور آزمایي، ځانمرګي بردونه کوي او ځمکني ماینونه ښخوي، هغه بیا چاودنې کوي او جګړې روانې دي. خو له بده مرغه د دوی دغه زور چې سره ازمه یوازې یوازې افغانان ته په زیان تمامېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې د 2019 کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې 1300 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو تیره میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ملکیانو ته د طالبانو لخوا د پیښ خطر د یادولو ترڅنګ د هغو حکومتي عملیاتو په اړه هم اندېښنه ښوولې وه چې د ملکیانو ژوند پکې ګواښل کیږي. زه همداراز د پلټونکو عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته د مرګ په شمول د زیاتېدونکي خطر او هم له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښمن یم. یو وار بیا په دغسې عملیاتو کې د لا زیات شفافیت او مسؤلیت منلو په ضرورت باندې ټینګار کوم.
Surrounding these operations.
د افغانستان حکومت که څه هم د میدان وردګ په جغتو کې د خپل وروستیو عملیاتو په اړه لا وضاحت نه دی ورکړی، خو مخکې څو واره ویلي و چې وسلوال مخالفین له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي او ځینې وخت د بریدونو په نتیجه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. یو پخوانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان په عملیاتو کې له پوره دقت کار نه اخلي او په نتیجه کې ملکیان ژوبلوي.
هغه ځای کې چې واده هدف دی، هغه څوک بمامو نه ولي، هغه څوک په اوانو نه ولي. د هغې دپاره مخصوص عضله ده چې هغه پیاده سله ده، کماندوي سله ده. دوی د دوو نفره دپاره یو کلی ورانوي او بیا څنګ دي کې خپل اهداف اکثرا ترې غلطېږي. دپاره دې چې دوی د کشفي او استخباراتي معلوماتونه ډېر ضعیف.
طالبانو ویلي په جغتو کې یوازې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یکشنبې په ماښام په یو بیان کې حکومتي پوځیان تورن کړي چې د سولې د هڅو په دوام د ملکیانو د خوندیتوب ژمنې ماتې کړي. طالبانو داسې وخت حکومت د ملکیانو په وژنې تورن کړی چې وړمه ورځ په بادغیس او تر هغه مخکې تېره اونۍ په غزنی او له هغه لږ مخکې په کابل کې د دې ډلې په ډله ییزو او بمي بریدونو کې یو شمېر ملکیان مړه او ټپیان شول.
په راپور کې مو اوریدل چې یوې امنیتي سرچینې تایید کړې چې په میدان وردګ ولایت کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د میدان وردګ د ولی ویان محب الله شریفزای را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شریفزای صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو پرون د دغو عملیاتو په اړه چې په جغتو ولسوالۍ کې سوي دي ویلي وو چې د طالبانو د سرې قطې شل وسلول وژل سوي، اوس ویل سوي چې ملکیان هم په دغو عملیاتو کې وژل سوي دي. وروستي معلومات څه دي چې په دغو عملیاتو کې چا ته مرګ ژوبله اوښتې ده؟
څنګه چې تاسو یادونه وکړه، اوړه مشپه د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ درې کلو بلندخیل، کمرخیل او چوپان کلو کې شپنی عملیات ترسره شول چې مونږ ته د هغو منابعو یا سرچینو له مخې چې مونږ ته معلومات راکوي، لکه مدیریت توریزم او د خپله د ولسوالۍ ولسوال او همدغه راز دغه سیمې خلک یا امنیتي ارګانونه، کشفي ارګانونه، دغه ټولو د معلومات له مخې چې مونږ د رسنۍ په توګه له تاسو رسنیو له نورو خلکو سره شریکوو، هغه دا و چې ویل کېږي چې په دغه عملیاتو کې د طالبانو د سری قطې په لومړنیو معلوماتو کې شل کسان وو چې وژل کېږي، خو وروسته دا په ډاګه شوه چې دلې نداره کوو. د دوی تعداد څلېرویشت جک شوی و چې څلېرویشت وسلوال طالبان چې اکثریت د سری قطې غړي وو او په ډېرو مهمو پیښو کې دوی لاسته لودل، دا له منځه وړل شوي وو. د دې تر څنګ لکه مونږ ته څنګه چې امنیتي ځواکونه یا کشکور ګنو هغه معلومات راکړي وو، راپور مونږ ته راکړی وو، هغه دا هم و چې د دې ځینې موټرسکلونه چې چاودېدونکو توکو څخه ډک وو هغه هم له منځه وړل شوي وو. مخته لکه څنګه چې د ځینې خلک د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې خبره کوي، تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال صاحب سره دغه خبره کړې ده، هغه تر اوسه پورې هم مخته دا خبره نه تایید کړې چې ګواکې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې وښتي وي. خو ویل کېږي د یو کور چې څلور کسان وژل شوي دي، د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې د دوی یو مشهور وسلوال و په دې یو مشهور جنګلای په دغه برخه کې دوی د کور کې دی په مستار په توګه یا هم د څنګه په توګه استفاده کول، هغه ځای څخه په افغان امنیتي ځواکونو یا هم په ټوله کې په امنیتي ځواکونو باندې ډزې کړې وې چې دغه په مقابل کې بمبار یا په اصطلاح یا هم هغه مقابله جګړه کې دغه
څلور کسان په دایمیرداد ولسوالۍ کې هم د څلور کسانو د وژل کېدو مسله یو څه جنجالي شوی و چې بیا د بشري حقوقو د سر سازمان هم له حکومت څخه د دې مسلې په برخه کې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د هغې موضوع په اړه تاسو څه اقدامات کړي د څېړنې په برخه کې، یا څه اقدامات سوي دي؟
یا موږ زه یو څه ته دا خبره ویل شم چې موږ لکه څنګه چې ویل کېږي په ټولو عملیاتو کې ولایتي ادارې دغه ټینګار هم پدې وي چې بعد په ټولو عملیاتو کې د ملکي وګړو سره مال ټولو ته جدي پام وشي، هغه ته د خوندیتوب په اړه جدي اقدامات وشي. او لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، په اکثریتو پروګرامونو کې اکثریتو عملیاتونو کې وسوال طالبان د امدونو څخه د کورونو څخه یا هم د مسجدونو مکتبونو څخه د څنګه په توګه استفاده کوي. نو ځکه کله کله داسې شوي دي چې لکه تېر ځل تاسو یادونه وکړه د ملکي وګړو ته مرګ ژوبله البته اوښتي وي، خو په دې ځل کې تر اوسه پورې چې دغه تېره پېښه ده، تر اوسه پورې مونږ ته کومې یوې سرچینې یا منابع هم دننه نه تایید کړي چې ملکي کسان دي اتلس کسان یا شل کسان دي وژل شوي، بلکې تر اوسه
پورې مونږ ته نه تایید کړي دغه کسان چې په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې او عکسونه خپروي او وایي چې دغه ملکي کسان په دې وروستیو عملیاتو کې وژل شوي. دوی دغه ویډیوګانې یا دغه عکسونه د کومه کوي؟ یا تاسې هم دغه تاییدوي چې دا واقعا ملکي کسان دي، دغه کسان چې عکسونه پورته کوي د ښځو او ماشومانو په ګډون؟
لا بده مرغدا یو سړی جګړه د لکه په تیر ځل کې په هغه پتنګي کې د سید آباد ولسوالۍ تنګي درې کې ځنې شپنی عملیات سره شوی ول چې په هغه وخت کې بیا وایي کېدل چې ملکی کسان پکې وژل شوی دي. دوی فکر کوم د سوریه او د لبنان او د هغه دوینو د ماشومان او پخې او خپل پټ کړي ول چې د خلکو ځان په ور باندې خراب کړي. یا د تواټ نور مخ کې په جلګه کې هم دا څه پکې شوی و چې ته کورونه ډنګ شوی ول بیا دی دي د نورو ځینو کې هغه کومه د څه دی پیدا کړو دا غره تبلیغات په پاره سپاره کړي وو. او تر اوسه پورې لکه مونږ چې د تویل د ولسوال نه خلک کله هم چې مونږ ته هغه څه خبرې خسته دي، دوی وایي چې ملکی کسان نه ته هیڅ شتون نه درلو دي چې څه دی وجل شي د ټول وسلوال طالبانو لکه ملکی چې د ګل بيبو ته کلی و عالم خره و د سليمان خره و د خجاو چوپان ابتلا ممل خیل وزیر خره د دغه اکثریت کلو هغه کسان و چې یاره ځینې و چې دوی وجل شي دي او لمنځه تللی دي.
ډیر مننه د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریفزای و چې هلته په وروستیو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه سره خبرې کولې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به ناجیه سفیر ته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څخه خبر کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره راتلونکو ټاکنو او په ارګ کې د اخلاقي فساد په اړه لیکنې او تفسیرې خپرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپله سر مقاله په دې جملو پیل کړې چې د ارګ د جنسي بدنامیو غږ داسې چا اوچت کړ چې په همدې ارګ کې کلونه